نه په جشوی احمد چی بریم داسه دی رړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې د پښتنو قومي عدالت پونوم درې ورځې جرګه سبا ته وڅنډې ده او سبا به د سهار د لسو بجو خواته پیل شي. وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل هم درکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غارزښناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,100 ورځو څخه را پرېخوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او سیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو، ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. وسلوالو د بلوچستان په دوکي سیمه کې د سکرو د کان لشتر لشه 40 کارګر وژلي دي او 9 نورې ټپیان کړي دي. د دوکي د پولیسو په وینا د بریټ 13 شپه د دوکي ځلې شارت په نږدې سیمه کې شوه دي او په وژل شوی کې 4 افغان کډوال دي. د اټومي بم څخه ژوندیو پات شویو جاپانی ډلې نیوهون هی دان کیو د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې کمیټې نن په پلازمینا اوسلو کې اعلان وکړ چې دغه جایزې ته 1,900 کسان او نه اتیا مؤسسې غوره شوې وي چې لمنځه د دغه جاپانی سازمان دغه جایزه ته دغه جایزه ځانګړې شوه. دغه جاپانی ګټونکو سازمان چې د هیروشیما او ناګاساکی له بمباریو څخه د ژوندۍ پاتشیو کسانو په ګډون جوړ شوی د نوبل کمیټې لخوا په نړۍ کې لا اټومي وسلو د خلاصون هڅو له عمله ګټونکو یو پیشندل شو. دغه بنسټ په 1955 کال کې جوړ شوی او لا اټومي بریج ژوندۍ کسان د نړۍ بیلابیلو برخو ته استوي چې د دوی په وینا د اټومي وسلو کارولو له عمله د بیرحمه زیان او رنځونو تجربې له نورو سره شریک کړي. دوی خپل چاري د هیروشیما او ناګاساکی له ویچاړولو نشته یو لسیزه وروسته پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای واشنگتن تر روسه څخه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له روسي بریډونو وروسته چې 22 کسان پکې وژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریډونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړي وي چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځ آسیا له مشیزي وروسته خبريالانو ته وویل چې واشنگتن تن په سیمه کې د وی پراخي جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅوته د وامبر کړه او زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل ډاټ تر لاسه کړي چې د جګړې په مال په پرمحل ملکی وګړي خوندي وي. ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین څرګندونه لرو.
هغه سپین چې موږ د تاسو مکمله کړی او راوړلی و د لاهور نه روان وو نن سهار یې دلته ورکړلو سره چې راځه نور سره کیږي.
د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په اړه وړاندې نور تفصیل هم درکو. د سیاسي چارو لکتونکو شینکی کړو خیل سرمو دا موضوع شریک کړي چې دا جرګه به پر سیمه څه هیڅ وکړي. د خبرونې لوی برخه ساجی رادیو ادبي مجلې ته ځانګړي شوی چې پکې د سیاسي غورزنګونو په ترڅ کې د پنځه د لو ادبیاتو په اړه اوریدل شي. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک یې د جرګې مخنشینی ولې خو دا خبره وکړه چې د دې جرګې د ساوند افیکټ او د شخص سیستم چې له لاهور روان وو په لار کې تری تم شوې ده. دی وای
زندہ باد موږ دوته مکمل کړی او رسول یو د لاهور نه روان وو نن سهار یې دایتا ورکړه له سره سفر راځه نور سره کیږي هغه لمنځل
نن مو د ورځې په ترڅ کې دا خبر هم درلو چې د کوهات تونل بند شوی دی. دا غلاره ده چې ل بلوچستان نیولې تربونو پوری پښتانه که غواړي چې د پېښور خواته راشي لدی لارې وتیری شي. د ساجی راډو مشال څنګه دا خبر هم درلو چې په وزیرستان کې البته دا خبر ده پی ټی ایم د غړو په وینا و چې د دوی دیرشتنه د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دا کسان هغه کسانو چې دوی غوښتل چې د خیبر درې د ریګي للمې سیمې ته راشي او په جرګه کې برخه واخلي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود د ریګي للمې میدان ته البته رسیدلې دي او د جرګې انتظامي چارې مخ ته وړي او د نظم پر ځای ساتلو لپاره یو ډله ګمارلې ده. دغه سي جرګه که چیرته سبا پیل شي او مخکې دا اعلان شوی چې دا درې ورځنۍ ده، اوس نو معلومه نه ده چې څلورمې ورځ ته رسیږي او که څرنګه. که درې ورځنۍ وي که څلور ورځنۍ وي، دغه سي جرګه به د سیمې پر حالاتو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړوخیل نظر مې په لنډو اخیسته.
امانګل دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا یو توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخبارات له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي. دا خی چې پښتون په اصلاح ساتي خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسیدلې ده چې نور دغه ظلم نسی برداشت کولای او د حقوقتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتای نشي کولای. اې دې تاثیر په امدا وی چې ولسونه بيخشي او نور استبداد یا زیاتی ته نه وایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شوبو اهداف لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعماري کړي یا ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي د غو لپاره باندې ډیر اسانه نه وي. نو دا شانتار ټولېدل په مسائل باندې خبر کېدل، مسائل باندې مسائل تحلیل کول او په دې کې خپل ګټو تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننې د پښتون خورنې د غورځنګ په هڅو د پښتنو د قومي عدالت د جرګې پاړه له خیبر پښتونخوا د ساجی رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جلوت خان شمالي وزیرستان ان شاء الله د الله پاک په فضل سره موږ د احساساتي چې دا جرګاو کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي، آپ سال دلا پاک وہ کچھ بے خیری ہونا بھی پہ کہ مجھ سے خیر پہ کی بھی ہو ان سالا مجھ امید لاری چہ دا جالا چہ کیما سائی پائی سالا دو وہ کو آگا کہ وہ برائی وی لارائی ہونا بھی
لیارو چا مشکلات ہو رکا
وکنا یار مجھ تا مانا دمرا مشکلات و دمرا چہ مجھ کو یہ غالری اپا کانو یہ روات لی بس پال یار کے پلیسر تا مختا بھی س گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چٹ کھال کے پے کے ونی والا چل یارے باند کڑی وے پاکا چاپا گاڑ واڑی لیارے وے نروا تلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو انشاءاللہ دے پشتانے پا تاریخ شدہ خبر دو چے دے جرگے ڈیر لوی امیت اور ڈیر ترتیبی دائی امیر امید ہے چہ پشتانو پا اخلا کیجی پا یو اتفاق کیجی پا دغ اتفاق بندے کا خدای کرل میر وادا سے فیصلہ کی دے زند پورا چہ آغا بالکل پرہمن ہے او اسلامی ہوی او ہر تا شرایط پر شپی رہی گیٹی نا ورتا اوچا ول آغا پا غری بندے رو اوشتل او دا سے پا ہر یو غطا دیرو کوٹی نا خو بیاغے باوجود تموم پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی ملمنو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کړه یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول بازه موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځه ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لري بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره و کی و د جرګې ذات ورکه چې کم اس کم مشرون دې موږ پرېګ دي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیرو کې بندیزونه مل ریکارډ موږ په 3 ام پی او کې چار څومره مشرون ګیر دي هغه موږ خلاص کړو به جرګه کمیوبې
دا سجل رو ته یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو د پښتنو د قومي جرګې په ارتباط اوریدي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ډنمارک هغه پریکړه چې ویلې دی د سپتمبر 13 را په دی خو د تمدیدی سټیکر لرونکو افغانانو پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندیشمن کړي دي په دغه هیواد کې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنه لا د دې هیواد لخوا نه ده منل شوی د دې پریکړې له امله بل ډېر ستونزو سره مخامخ شي د اندیشنې دا محل دی چې ډنمارکي چارواکو اعلان کړی چې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکو افغانان اړ دي چې نوي پاسپورتونه واخلي جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورګي
روسه لاغي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکو تمدید شوی پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په هغه وخت کې میشت یو شمېر افغانان وایي د اقدام بدوی لدی روسونکو سره مخ کړی یو لدوی څخه بصیر ازادي رادیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شان
لوی سند داده چې له بده مرغ از مخه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است چې باید یک راه حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د انلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شوبول لاري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یو لار پیدا کړي ترڅو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولای شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي
د ښاغلی سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولای شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري ک افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورت لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورتونه واخلي یا د ادارې په خپل ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورت ترلاسه کولی شي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکو خدمتونو ورته رسمیت نه لري خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه
حکومت خونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدار و خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو
مالور غانې په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
اوسه جړډو په منسنې سپتو ل شپښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي وړاندې ازادي رادیو یادې به مجله پروګرام لرو خو سپه کونړ ته مخه کړو په کونړ کې یو شمیر جونی وای ډیرې همزول او خپلوانی په کوچنواله کې واده شوی چې وسته کورونو کارونه او نور وسپارل شوی مسولیتونه په سماتوګ نشي تر سره کولای او ژوند له کړهونو ډک دی د همجونی لپلرونو او د کورونیو لمشانو غوړي چې په بدو او کوچنواله کې ل ورکړي ډډه وکړي تفصیل په دې راپور کې
سمه یو کاکا لور چې دا ډېر په ماشوم ټوب کې واده لکلو اج کلا کور ته لاړ واده شول د کو په اصول په خاون په حقوقو د خوا خیر سفر د کورنۍ اصول سره ډېر نه بلد و چې کاغ ډېر ماشوم او په دې خاطر باندې دا غي جون په کور کې ډېر تر فالص مخ شو
دا د کونړ ولایت وسیدونکو شلکلنه سوله د چي د خپل ترلور زینب له کړهونو د ډک ژوند کیسه کوي سولې ازادي رادیو ته ویل زینب په کوچنیواله کې پر نشي توکو یو موتاته واده شوی او له واده وروسته خوشاله ورځ نه دلیدلې هغه وایي د ترلوري د شاقه کارونو تر سره کولو وهلو ټکولو او نورو بشمی رستونزو غاللو سربیره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیات شي
په دې کې دا غي څلور ماشومان هم پیدا شو خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تخ شو ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه په پالنه نه کوي ځکه عمر ډیر کم دی
د سولې په وینا د زینب د ماشومان او پلار پر نشي توکو روغ دی وو د غټي وټي او خپل ماشومان ته نه پخې غټلو وسی نه درلود او هم دا وجه و چې ډېرې وختونه د ماشومان او خوراک څخاک لباس او درمل نو او هم دې نيستي اڑکړچی د پلار کور ته پناه یوسی سولې راتوړان دی ول اوس د زینب او پینزو بچو ژوند دی ل ډیرو کړهونو ډکته ډېرې وختونه ډوډۍ نه لري او د غونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پرواني ناروغي هم اخته شوه ده
ماشوم پیدا شوه چې دا دلته پلار ته سپارل دلته ماشوم پیدا شوه ویم شو دوه کال ته مرسته ده نه ګټه پښتنه او شنرال نه نه پښتنې د ماشومانو په روزنه تعلیم هیڅ شي نه لري څوک دی ګاون کې چې ډوډۍ چې په خکې ځانګړي سپلې ماشومان ته ورول کې په چې په خنه کې هم د سیمه ماشومان پاتې
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیواله کې د واده کې دوه په وجې ټول ژوند له مشکلاتو ډکته بلکې د هغې په څیر ډېرې جنشته چې په کم عمر کې واده شوی نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې و چې واده شو
سمای و هم سیم په و چې د شپغم ټولګي څخه واده کړنه اوس یې جون به خلستونځو مشکلات سره مخ دي کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکوله د کور په وسلو باندې نه پويږي د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي بیچاره دوه ماشومان لري اوس هم جون د ستونځو مشکلات سره مخ دي
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګي او د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوی دی د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړي یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول جونې د فزیکی رواني او نور ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کیدونکې ماشومان هم کمزوري وي ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
انجونی د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي هغه مهندې چې عمر یې کم وي د پسمتو غنښ شي کول چې د ماشوم روزنه تربیه او تغذیه وکړي شي
ځای خلک له طالب چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړه کړې دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړي د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبون دا اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې یو باغ ته ورولو.
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصل دی. زار شاو په هغه وخت دغه باغ کې کله چې شکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوا.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړي دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، شونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوېستې، یو ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاتې ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن څخه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشاله دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمیر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دی وسپاري. دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یو د واڼې د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانه پاړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکول وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشي غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه وکړي چې زبرداسي یو ترانه هغه یو حق ادا کول کنه غږ پورته کول، نو هغه مې پورته کو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبري شي. شوکت عزیز وای چې د دې ترانه شعر خپل جوړ کړي.
د دې شاعری خو هم ما خپل کړي د کړي مې جوړ کړي دي، ما کوشش هم کړي دي دغه شاعری کې چې ز سومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډیر مرسته هغه وخت کړي و زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې استودیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغل شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون خورنی غورزنګ راویست. د پدې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لري.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په دزمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي، نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو دا خاورې او دا کام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره وایو.
د شاغل شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوی هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
د نن میدان ته څنګه په څنګه در سره زم لالیا تبا دا چری و هه د لشکر سر ته بسي زبلن
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډل حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 لا خستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمک خاورو ته وسپرل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په غلست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیر خیل هم سندره کړه.
خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر کی لمن گلمن یما چ حد نل
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوبلی، هم خپل سندری بللی. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاروه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه راټول شوي. د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخله پتندې باندې دبر ال سنگسار و د سوځواله لکه زخم ټوله لار چیرته روان لکه د مستو وینو دار جار د لټپو ملنګ جار لکه زار والو ته لزخم لکه ور لاله زار ونی صدا غشای دلنده و زموارا هسکه بسر جنده دبر وطن نیولی مطکی خاورا ددل بر وطن نیولی مینه نیزون و غنده مست و سرشارا غرق و لچگو لکنی و لنیزارا چو بهارا رنگ و کرنگون چو بهارا چپاتن هسکش ولا تاو که لیزهارا نده تنده کنو ماتا نوالا انکارا هسک غال راغه ده تا غال تلدارا یم انساقی زلچاو دنه برکی نوا داز مگ مجنون ده مجنون نه برکی نوا مست آزادی نارا کفن که وی سارا ماوی کزه لالم خوز بیر تراغلم یارا دا چگه دی غبرگشی دا تارو که روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن نزای تاو تره تور مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب کیگ دا دی زخم تا د لاری پر زنگون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکی خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سیمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ای مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختور ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې دي پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې دي ګرانا او دا یو کړې و ما نه هیرو په بل د مش قتل ورته لیکلې و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي د روح هغه خلک راټولې ګرانا مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچان دی خندری گرانا او
د منظور پښتین شاعری د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندری شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. لای په خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
هنرمند داسې مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوزر چا دی او اغلی مهربي د خپل نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربي څرګندونې در سره شریک کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
شبنم شوند ترنگ د قمر جان دستور گتور می بید یو زروش پو لاست با هود حالی شور د گنگرو د جنتی سندرو مختر ناد نور لغرا زنی زب دی طولو باندی چه وکرما زب دی طولو تا تابیر چنگشم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایی زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالنګ ختلی په ماته نه راګوري زکاہغ دو ہم باد کری دی زکاہغ دو ہم باد کری دی
لاسی محرابی منہ نکوام چرا سندر مخی تر دی چی بل زائخ پرشی پازادی روی مجلی پروگرام ملاورا والا اوس پا لدوی وارو چرا دی سندری نم سرے
از ما دا سندری نم دا بنی فریاد دی
دا شیر دا چا دی
شیر د پروین ملال دی دا شیر یعنی نظم دی دا نظم نم دو ہم واد دی بیا ما په دې خاطر چې دا د هغه لومړی شیز چې بن پرې راغلی د پرغې باندې یعنی د هغه د زړه خبرې دي د هغه درد دي د هغه هغه احساس دي هغه پټ احساس دي د هغه د پرسپکټیو یا د هغه د نظر دا ویل سوې دي په دې خاطر مې د سندرې د پاره په اصلا د هغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتا وشته وي تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی؟
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا درو شل ثانیو سبیا تر درینمو دقو پورې او یا یو څه زیاتی خو بعضی سندری دی چې زموږ د هغه بلی خوا پښتانه چې جوړی هغه بیا بیخی ډیر وژدې نسبت تدقی هغه خسته کونی یعنی هغه واقعا غمیږ پرې او چا باندې چې آیوري خو زما سندری په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو وژدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولی وای ډیر وژدا راکلل بیا میلوډي ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می ترې ستلې دي
دا بیتونه ستاسو لدی سندری لدی ناس می ستلې دي دا مو د شاعري اغلی ملال په خوشی ستلې دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زه د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وژديږي بیا غي ول هر رقم چې ستا خوشي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شیر یو څه کمایي یا حتی بعضې زما یو بله سندره و د نعیمې غني شعر و چې ما هغې ته وویل معلوماته دوه بیته نور هم جوړ کړه نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر سه یا د شاعري سه چې هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حق هم یعنی لرم تا کار یعنی اصلا جایز دی
آسیا جانې ځینې سندرغاړي د جنو شیرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی د هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندری نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځکه ما د د شیر شزینه کړی دی او هغه هم د په چې د خدای دی او بخښ سندره د مرګ وروسته راوته اول د لومړی تلین ته خو هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما ویلا او اجازه مې واخیستل چې دغه یو توري ز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه ستنو دغه یو یو تغیر ما په دایو سندره کرا وسل یا هم په دې خاطر چې دی ویشې د ژغه سیا د شې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو
نو وی روح می د پښتو شه ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا کچی شبا ده پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا کچی شبا ده پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا کچی شبا ده پشتو وی زبا یما
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله
دا کمپوز چې مخله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي خو زه غواړم چې په خپل پويسم یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه شیرم ولید او بیا کمپوز ور تراخه
نه هغه پل سړی جوړی او بیا ورسته شیر ورته اخی هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دی ویبلی سندری په الهام یا دیوبل کمپوزر سره په الهام اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر سره الهام اخستی دی پوز می جوړ کړی دی یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا می شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندری نه دی ویلی او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس دی کسانو سره پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی بزور هنر نشي تخلیق دی د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز کا وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کې یو څه توضیح کړئ لطفا
کمپوز هم یعنی زه خپل تجربه سوم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه خپل تجربه سوم مام لکه مخکې شو ول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دا شیر چې ما واوري دی او بومي لوستي البته لازم ډیر خوښ سلو بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیره تودا ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزدا کوي یا دا یاغه نو یعنی دا د یعنی د خاص کر پر دې شیر باندې زوږ غیرمه دا چې دا شیر چې ما ولوستی مال دا شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې اوس الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه سدي سړی یو قالب ورته جوړي بیا دغه ورس سوازي خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اشجان تاسو ویل سی یو الهامي حالت وی کنه لیکن دغه وس چې تاسو سرنګ وویل دا شیر مخور سوي دی او تر دې رسی زه سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوښه سوي ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دواړه مخور سوي دي خو خبره د سیده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت پ دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه څه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیر دي چې نه پوهېږم مینلره مودا کوم واغه کوم دا خټول تقریبا مګم زما فکر همیشه چې زه باید د یو موضوع انتخاب کما چې هغه ډیر ډیر نه وي یا ډیر داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي. او دغه شعر چې مولا داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډیر شاته غورځول کېږي او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي.
ډیر مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان شاعر سره غږېدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده. خو سمدستي د پیاوړي شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا پاونه لیدم شپه وم ډک د ستوري کچ کول وړانګې وړانګې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمې ټیک د الماسو په چنو کې بهېدم تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپېمې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپام تر لمن لاندی مستوری نازمیلی ماشومان و بیدسی بی سپورمی خوب لیدی زما ده تور پوری می پکشتی که درونا ده قیامتونو ده باران ده نرم شور سندری لازگی چاچکی چاچکی و میالی و ده سندونو پر بامونو توی دما ده لاجور دورن جنونی می پلازگی ده کوتر تور استرگو تا می خپلا ده رنجو شایسته شایسته تیارا کرالا تاوانه لیدم شپام د زندان په تور انګړ کې و مولان د یوې ونی پر پانو څو شیبې را اوریدم څنګه څنګه پرګ رګ کې لکه ساوم ګرځیدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبون د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم شپام را لویدلی پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیژ په غیژ د کایناتو غرنیو ونو پل پل شکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تاونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په شایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي رادیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت تور بادسنګي ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د څپې په نوم د شعر ټولګه د ایران په کوم شهر کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر د مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د څپې په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
پدې کې ډیر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي.
یو سنات سام حماسي شعرونه پکشي دي
د خو دې موضوع لارخه سو د شکل لارخه آزاد شعرونه دي غزل دي څه دي
څو غزل دي یو څو نظمونه پکشي استا
او الته تاسو په ایران کې ادبی غونډي جوړوي له نور افغانانو سره کنه
یا ورو یا دلته هیڅ رنګ ادبی غونډه جوړه سوی نه
پښتو کتابونه الته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څه وخت شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسره یو الهام راغلی ام اماغه لازم بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زبو هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لتا سره دا اوس کوم شعر ستاسو ل ازادي راډیو ادبي مجله سره شریک کړي
شعر توما په دې کې چې دا او دې څنګه په املرې نیوړ وګرځي د شعر عنوان دی وای زرا زرا وسوما انګار شوم په اور زرا زرا وسوما انګار شوم په اور زرا زرا خاور شوم ایري شوم په اور زرا زرا لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لژوند څخه بیزار کړم ورور زرا زرا وای صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وی تسبو سره عادت کړم مولا زره زره تسبو سره عادت کړم مولا زره زره نشي سره عادت کړم مای خو ور زره زره پماتو لاسونه جوړوم سلطانی پماتو شو لاسونه جوړوم سلطانی اڑنګشي وی دیوالو نمید کو ور زره زره اڑنګشي دیوالو نمید کو ور زره زره
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ختیز نورستان په کوم دي شول سوالي کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو لګوار سره مخامخ ده دغه ودانی او باغ د کامبریج په کومو کې په 1323 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته او شکار به کاوه د کومو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایټ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانی بیا تخریب شو او باغ یې وسوسېده چې لای هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمه خلک د دې باغ درغې دوه لکوي تفصيل پر راپور کې
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالې اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خيري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1323 المریس کال یو بڼ وداني اباده کړی و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد باندې کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوي و په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې لنږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شابه هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شباب په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو دي چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصله ده زار شباب په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بالتړولي دا به قرارګاوه نو د زایز ورانو په واسطه خکار به کاو لکه غرشی به وشتلی نور درغرم مرغان به وشتل د کامنه چون سوالی ځوانانو په توسل باندې نو حتا غرشی به ژوندۍ بدیول
قریشی وای هغه سمسور بن چی د رنگارنګ ګلان او وګموی فضا معطره کړي و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د کومو بڼ او ودانی په اته تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د رنگو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
لامدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
پائمالا کرم آشتی سف حسیرن پائمالا